تفاوت ولري. مثلا زه جو مثلا زه یو چاته ځان کوم همدا شی په ټلیفون زه په خپل پټنګ چاته ټلیفون کوم چې ګروبل کری تمه یا اوس وګورئ پاکه کې په اول نرم اوی تاسو وایلا څنګه دا هغه اول پښتنه هم دغه ایران چې څنګه یې دا دې څنګه یې تعریف دا را چې علي څه در باندې پیښ شوی احساسي حالت څنګه دا وی چې یاران زه ډېر خوب پتنګ ده خفه یم مثلا مشکل لرم بیا یو شي یو څه ستونزه را پیښه ده دا دلته زه د خپل احساسات هغې ته ور انتقالوم خپل ملګري ته هغې خپل ما ته را انتقالوي شاید دا خپل احساسات راخلي خو شاید بیا یوازې خپل یو ملګري ته نه احساسوي هغه دغه مخاطب کول د ډېر لوی ده هر څوک کولی شي ده هغو ته ور انتقالوي خو دغه انتقال داسې نه وي چې مثلا ځینې وایي په الحمدلله یا ځینې مننه کوم یا هو زه هم ښه یم په دغو جملو یې موږ نشو کولی په شاعري کې هم موږ مجبور شو چې بېرته همدغه زه ښه یم یا زما وضع ښه نه ده یا زه خفه یم
علت ممکن دا وي چې فرضاً که ته ووایې الحمدلله الحمدلله دومره تکرار شوی دی چې هغه احساس ترې وتلی او شای چې تکرار نوی احساس پکې پاتې کلماتو پورې لاوسه پامبرته هم دغه شیر ته مرغی شوی خوشبوئی کې کو ګورو توند او شیرینه خوشبوئی ل ګلدانه پوی و باد پس په خپل الوتلې ګوره ډیر کافر تصویر دی دلته بیا یو تصویری ابهام دی البته لفظی ابهام هم دالری او مفهومی ابهام هم تر همدې تصویر مخکې په دې شیر کې تصویرونه نسبتا عادی دي یعنی دوه کسان دي خبرې نه سره کوي او سترګې او لاسونه سره بیل دي البته دغه برخه بیا یو څه بیل ده لیکن دا کمال دی چې تصویرونو کې داسې تدرج وساتل شي یعنی د شعر تصویرونه یو رتم غواړي داسې نسي کېدی فکر را سره نظر یاسي کنه داسې نسي کېدی یو ځل ډیر عمیق احساس وړاندې کوي بیا بیرته سلو شي البته که بیا عمیق راځي بیا سلو راځي خو بیا یو رتم پیدا کو لیکن زموږ ځینې شعرونه داسې دي یو ځل یو ډیر عمیق احساس وړاندې کوي بیا بیرته شعر بیرته هغه له عمق نه راووځي او بیرته عادي خبرې سي دغه د شعر رتم په برخه کې تاسو څه نظر لري؟
تاسو ډېر اړین نظر ده شعر رتم بیا فضا یعنی دا تر پای ساتل پکار دي مثلا ما یو فلم کوت دا فلم په دغه پایل کې ډېر داسې هیجاني و ډېر خو وروسته داسې راولوېد نورمال دوه کسه و پیتاوي کېناستو بیا خو بیا خاطي خو هغه د پایل کوم هیجان هغه کوم حرکت هغه کوم هغې چې درلوده هغه یې تر پایه ورسو ساتلی حتی په نیمایي کې نور نو فلم د دې وړ نه و چې وکتل شي دا یو خبره ده په شاعري کې ځینې وخت کېدای شي رتم یا کوم فضا کوم موږ معمولا رتم د وزن د آهنګ په شکل هم کارو ځکه چې هر شي کې یو رتم موجود ده دا د زړه ټکان نه ده دا خپله یو رتموز لري یو رتم لري چې مثلا داسې نه چې یو ټاک کې یو ټاک کې یو څه کې هغه فاصله د دوه ضربانو ترمنځ چې هغه کوم واټن ده مثلا تصور وکړئ چې هغه مثلا یوه ثانیه ده بعد هر ضربه وزن او طول او عرض به تیرې وي ثانی یو ثانی تاسو دا رکه څو دا رقم د زړه حرکت ولري هغه مړ کېږي یعنی هغه کوم یعنی موږ کولای شو چې په شاعرۍ کې هم رتم ځکه چې اوس کوم یو مشکل پدې کې ده چې زموږ شعر نن سبا زیات په موسیقي پورې تړل شوی ده خو نن سبا دا چې هڅه کېږي چې دا موسیقي باید نوره له شعر وشړل شي لرې شي ځکه هغه ځان ته خپل هغه لري د تخیل د خروج وسایل لري مثلا کېدای چې یو وینا به ډېره ښه موسیقیت ولري خو شعر به نه وي یا وروسته زما په شعر کې خبره په دې کې رسي یعنې یو ځای کې احساسات ډېر ښه ښکاره کېږي یو ځای کې خو دا فرق کوي
هو بس زما مطلب دا و یعنی کله غیر عادي مبهم حالته عادي حالت ته ګرځو شعري منطق زیانمن کیږي او سرچپه ممکنه ده استاذ پام دې شعر کې مرغی شوی خوشبوئی کې عادي حالت ته بیا وروسته یو څه مبهم حالت راغله دا غه شعري منطق ایجابوي سي هم د سیوي
مخکې چې ویل به مجبور و چې هغه د د شعر د د تخیل د جوړولو د وړاندې کولو لپاره کوم شانه چې هغه لوخي چې هغه په پام کې ودرو. خو ځینې وخت سي چې شعر مونږ دونه په خپل تخیل کې زو چې ځینې وخت ځینې شیان له مونږ نه ماتېږي. مثلا ځینې وخت کې ځینې قواعد اته نسو هغه کولی ځکه شیبه کې چې مونږ شعر لیکو یا زه خپله کوم تخیل داخلم نو هغه شیبه مانه بېخي هېر وي چې دا باید استعاره چېرته یې یا مثلا سمبول په کوم ځای کې هغه. خو کله چې شعر تکمیل شو له هغې نه وروسته بیا په هغې باندې مونږ کار کوو که نه بیا دا کوم شیان چې بې ځایه دي هغه ته نه باید لرې سي. کوم ځای کې چې ته احساسات کمزوري ښودل شوي باید پرې کار وسي. او بیا یوه برخه چې زما په نظر زما ته په شعر کې خوند راکوي هغه ابهام ده. او زه خپله کوشش کوم چې کله کله آگاهانه
لاهو صاحب ځینې کره کتون کې بیا دا وایي چې هر زړه وسیله لکه مبالغه اغراق غلو تضاد کنه تشبیه و استعاره خو لا کوټه کوټه را سره را روانې دي له پخوانیو زمانو. د هر څه له هرې وسیلې که شاعر استفاده کولی شي استفاده دي وکړي او دا هره وسیله ممکن په درد وخوري. د مرغې شوې خوشبوی په شعر کې سپوږمۍ له پیړیو راهیسې پیغلې رڼاګانې نه شیندي. کله ناکله ځینې وایي چې موږ باید تکرار شیان یاد نه کړو. مثلا سپوږمۍ په شعر کې ډېره زیاته یاده شوې ده خو کوم کمال چې په تکرار کلماتو کې شته په نورو کې نشته. ځکه چې په شعر کې تکرار شوي کلمات د سلګونو معناو پنډه له ځان سره وړي. لاهو صاحب مثلا کله چې ته وطن یادوې په شعر کې د هیواد په اندازه شعري معنی نه لري زیات لري دی. یعنی که مثلا په شعر کې وطن یاد کو په شعر کې هیواد یاد کو. هیواد یو سیاسي کلمه ده. وطن ټاټوبی ده د اوسېدو ځای ده د پلرونو د نیکنو او دا نو ځکه په شعر کې زه خو فکر کوم د نقادانو دا خبره شاید سمه وي چې نه به پخوانۍ وسلې ایست غورځو نه به پخوانۍ کلمات ایست غورځو لیکن بڼه به یې نه وي کوو خپلې خبرې به پکې ځایوو. همداسې نه ده؟
بالکل مسکورې ته مونږ څو ډوله تصویرونه لرو ځینې شغه لرو. یو آیني دی یو انتظایي دی. که مثلا ځینې داسې تصویرونه چې هغه مونږ چاته ښودلی شو ځینې چاته نه شو ښودلی او سپوږمۍ او دا لوخی دی. دا زموږ عیني تصویرونه دي. که چیرې زه بیا داسې را واخلم به سپوږمۍ چې سپوږمۍ په ما د څه احسان ده که زما جانان د دیوالو سوره ته ځي. خو که موږ هغه بیا خپلې پیغلې شوې مثلا رڼاګانې نه شیندي
یعنی په نوي شکل باید یاد شي
ډېر ورته وي. بلکې موږ ویلې چې محتوا احساسات هماغه احساسات دي. زموږ فقط کار دا ده کلمات ورته د کلماتو بڼې نه وي کو ترکیبونه نه وي ورته رامنځته کړو. پیغله شوې مثلا پیغله پرلی شي مثلا پخوا وایي څوارلسم سپوږمۍ یعنی څوارلسم یعنې معمولا بلوغ ته رسېږي یو شی. هلته مونږ هغه نه دی یاد کړی چې تکرار راغی. که بیا هم څوارلسم سپوږمۍ وایو چې مثلا په دغه وخت کې سپوږمۍ ډېره ښایسته ښکاري تکرار وو مثلا همدغه موضوع ده. هماغه زړه موضوع ده. دا هلته پلوشي ورته پیغلې کړې دي. مانا دا ده چې یعنې رڼا یې تېزه ده او کوه چې مرغۍ شوې ده نیوالو ته لاړه هماغه کیسه ده. دلته شکل بدل شو
په همدغه شی کې. لاهو صاحب
خلکو ته نه وایي شو اما موږ محتوا نه شو لرې کولی. محتوا هماغه زړه په زړه ده هماغه سپوږمۍ ده هماغه غار.
او نه نه طبیعت خو هماغه طبیعت
سمندر هماغه ده. اوس مثلا لکه مخکې چې وویل
دخل المار نن مثلا المار په همدغه شعر کې په نوې بڼه یاد شوی دی. مثلا دلته شرابی المار ماشوم شوی دی یعنی المار شرابی شوی دی. خو د کوم جماعت البته په همدغه المار کې خو د کوم جماعت په تیر را ځوړن شوی. دلته تصویر یو بل کمال پیدا کړی چې افغاني شوی دی چې شعر کمال ته ورسره رسېدلی. لهو څه فکر نه کوي چې همدغه تصویرونه که چیرته امکان د دې وي چې کله ناکله وطني بڼه خپله کې ډیر افغان لوستونکي به را جذب کړي او ډیر ته به ډیر محسوس شي. که څرنګه
ښایسته نظر ده خو یو خو بیا هم پکې شته. مثلا مونږ کله چې افغاني وایي له افغانیتوب نه مطلب هماغه د افغاني جغرافیه او هغه ډیزاینونه دي.
نه مطلب مې وبښه دا مطلب نه ده مطلب مې افغاني دا ده چې هغه ماشومان چې په افغانستان کې تیر کړی دی لږه یو تصویر راکښو
او هغه زمانه خلکو ته وریا دی کنه یو ډول فیصله نوستالوژي رامنځته کوي یا
لکه امدغه دغه اوس دغه په د جمعات په تیر باندې یو 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 چراغ را ځوړندې کنه نو دا په خپل یعنی لږه تصویر سره دی هم به تشریح کوي
مو خیر مخال هزار یعنی هر یعنی مو خودش یو حالت کې زه دین وخت تصویرونه جوړو بیا شیرونه فیسبوک ته په دې خاطر امر کوم چې زه د لوستونکو خبرګون راوخلم دوی کوم تصویر نه زیات خوند اخلي لکه تاسو ته اشاره وکړه اولین ځل دا خبره ما تاسو نه واورېده یعنی ما تر اوسه تاسو یو خبرګون نه واورېده یعنی څومره چې د خلکو خبرګون وي هموغونه لیکوال یا شاعر په سر د خپل لورې بدلی د هغوی په طرف سي د هغوی ذوق پیدا کوي یو خو سمه ده هنر هم ده یو څه به د خلکو ذوق ته به هم سړی پام کوي مثلا یو وخت کې دغه دا مثال مخکې ورکړی وو دا د افغان یو سندرغاړی احمد ظاهر پوښتنه کړې وه چې تا پخوا ډېرې مستې سندرې ویلې او داسې شور انګیز او دا نو په دې وروستیو کې دوی سندرې ډېرې غمجنې شوې دي وی دا علت یې څه ده ستا په ژوند کې کوم بدلون راغلی غمجن شوی که نه نه چې زه فوق العاده علاج ورکړم خو د اورېدونکو وایي دغه ډېر خوښیږي که نه د دوی تمایل دغه سندرو ته ډېر ده نسبت هغه نورو ته چې ما وویل
لیکن لاهو صاحب وبښئ ډېر به تمایل تم څوک نه ګوري چې بیا خپل مسیرونه وځي
علي علي ډېر خو نو ځینې وخت بیا دلته بیرته تاسو سره موافق یم یعنی یو هدف پورې ځکه چې بیا دې تمایل بیرته دې شاته دې ګرځي ځکه ځینې وخت د اورېدونکو زاوق هغه د خلا خوخوري هغه کوم معیار شته هغه باید ثابت کاپی سوی د نورو نه راخسته د موږ اوس مشکل دي کې ځینې وخت داسې هم وي چې یو چا ویلي دغه پلانې رنګ ښه رنګ ده هغه نورو بیا پسې تعقیب کړی ده بې له دې چې دی خپل زاوق په نظر کې ونیسي دا رنګ په دغه لګېږي نه لګېږي خو دا چې وایي نورو مشرانو خوښ کړی یا بل چا خوښ کړی نو دا هم اتومات دی یو وخت هماغه رنګ بیا رښتیا د هغه په لاشور کې په یو ښایسته رنګ بدلېږي ځکه چې دی روزي خپل زاوق د نورو دپاره خپل زاوق روزي چې هغه رنګ دی هم په رسمیت وپېژني او د یو ښایسته سیس په سترګو ته وګوري خو موږ هم بل یو بل مو هغه په دې کې لرو یو بل په اصطلاح یو دین یا یو دنده زموږ ده ده چې ذوقونه د خلکو د ښکلا خوښونې هغه معیارونه ورته لوړ کړو یو څه یې راوباسو ما چې کله ځینې شعرونه ولیکل ما فکر کاوه چې یاره دا به هیڅوک هم ونه لولي خو داسې کسان ما ولیدل چې د افغانستان د تیرو لرو بانډو نه هغوی ما ته ولیکل چې تاثیر ته مونږ خوښ ده هغوی په کې ویلي چې حتی ځینو لیکلي وو چې موږ په معنا نه پوهېږو خو دغه کلمات دا جملې مونږ ته خوند راکوي نو په هر حال موږ هڅه کوو چې هم د لوستونکو هغه ذوق او هم د هغوی د ذوق روزلو هغه کومه اندازه چې دغه هم باید لوړه کړو دائمانې په یو حال ونه ساتو چې ځکه چې باید هغوی رشد وکړي ذهنن هغوی باید یو ښه شعر وپېژني بیا دا خپله د دې سبب کېږي چې ورو ورو زموږ لوستونکي رامات سي نوې شاعرۍ ته نوې تجربو ته یعنی هغه تعریف چې پخوا له شعره موجود و نور هغوی پخپله هم وایي چې یا دا نور ناسم ده دا تعریف چې پخوا یو تعریف و چې تر ډېرو پیړیو په همدغه تعریف باندې د دغه تعریف په رڼا کې شاعري وسوه وایي ویل کېده چې یا ته په پوهنتونونو کې تر ډېرو وخت تدریس کې همدا ویل کېده چې شعر هر هغه وینا چې وزن ولري او قافیه ولري هغه شعر هغه ته موږ نظم خو شاه نه وایي شعر نو خلک مجبور وو په بد وینا ته به فقط قالب فقط قافیه او وزن او بس نو شعر دوی نه پیدل چې نه شاعري دا نه ده موږ وینا ده نو وزن پکې ستا نو قافیه خو شعر ده مثلا تاسو کولی شئ د ومانیازي صاحب ته استاد ومانیازي اشعار وګورئ هېڅ وزن نه لري منصور کلام ته او ما په خپله هم دغه دویمه مجموعه کې چې غواړم چې هغه بیا یو وخت چاپ ته برابره کړم په هغې کې ما ډېر داسې شعرونه دي چې منصور شعرونه دي خو هڅه پکې ډیره شوې ده چې همدغه د هغه کوم اونري صنعتونه چې دي د هغو په همغه چوکاټ کې باید وینا وسي او نوښتونه هم په پام کې ونیول شي. نو زه په هر حال اوس داسې یعنې زه داسې نه سم ویلی چې زه چې روان دا د مالاره ډېره عالي ده او د خالي ته د مالاره تعقیب کوي. یعنې زه دا وایم چې زه هڅه کوم چې د اقل لکه هغه د څوارلسمې سپوږمۍ او د پیرلسوې رڼاګانې یو څه دغسې بدلونونه په کې راولي او څه کوشش وکړو چې دا یو څه کار وکړو.
له ښاغلي لاهو څخه مننه. دا ازادي راډیو مجلې د تیرونې په خپرونه کې هم له دوی سره د دوی پر دوو شعرونو غږېدلی وم. که مو د دې نقد اورېدو ته زړه کیشي نو د تیرونې خپرونه هم په ازادي راډیو ډاټ کام کې موندلی او اورېدلی شي.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیو مجله کې واوري
لنډی کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
شاکس همغه دی چې سره ته وکړي په هر عکس کې دا کمال نوي نو څنګه کېدای شي چې شاکس واخلو چې سره لري د تخنیک لپاره مختک سره د عکس اخیستل په نړۍ کې اسانه شي ودی نو عکاسی ته ورلم خو باید فکر وکړو کنه په خصوصي ټکنالوژي کې خو ممکنه ده چې ډیر عکسونه واخلو بیا یو تر انتخاب کړو. دا سجیرډو د فردا څنګه د تخنیکی برخه د مسول میرویس رسولی نظر می پدې برخه کې اخیسته دی. دوی عکاسی په چک جمهوریت کې لوسته ده. هر هنر اصول لري. دا عکاسی د اصول په اړه بل شاخلي رسولی څخه وره
مهم اصول د درېمو برخه قاعده ده، یا مثلا رول اف ثرد چې خپل عکس په نه مساوی برخه وویشي، مثلا یو منظره ویني په نه مساوی دغه باندې وویشي،
یعنی دغه ټول منظره نه برخه
او
هر برخه باید لبل برخه سره یو شی وي،
یو شی وي د دوه افقي او دوه عمودي کرخو په مرسته اصلي موضوعات په دغه کرخو کې د تقاطع ځایونه کې یا د کرخو په اوږدو کې ځای پر ځای کړی
په دغه نه هوښیانو کې څو شان باید اصلي
ګوره
مطلب مو داده
د مطلب مو داده سی او منظر سی ویني تاسو باید درې خط دوه خط دا سی وباسي او دوه خط دا سی یعنی
دا او مودي دو افقي
او او دا په نه
برخه تقسیم
برخه تقسیم کی او هغه کرخه سو هغه سو بل دغه کی قطه کی مثلا خیل آسیا ایلاند چاپ آسیا دغه کی هغه مهم شی او ځای کی راوړي
دا تقاطع په هغه مهم شی راغلی
وو باید هغه شی زیاتره عکسو کې باید هغه ځای کی راسي
او دا جالب فرمول ده او بل څلار شوونه پرې برخه کې عکسان کی
یعنی لیډینګ لاینز یا لارخود کرخه تبی کرخه مثلا لکه لارې سندونه کټارې یا سوري دی لدونکو سترګې د اصلي موضوع ته بیاي
یعنی پریکښت نشته چې یو عکس کې خو ځینو شانو ته توجه ځي لیکن تاسو لکه څنګه چې دلته اشاره ورته کوي یعنی ځینو شان لکه لارا او لکه سوري دا ډیر مهم دی
او مثلا ته وینې دا مطلب دا رسداګه ته سګوري لارا ده دا لارا اغه مهم شیطان خواتزی یعنی د تاسو سترګې د لارې سره مهم
تعقیبی
تعقیبی یادی مثلا د غرو اغه
کمانونه
کمانونه سي دي اغه مثلا یو چرته یو کولای زايده کولم کولای غرده او دغه د التی بی یا مثلا په کورونه کټاری دي سه کټاری زی او دا ایتاسترګي او دغه کاراریزي هغه جکس خدميږي الته وخونه ده یا پښو ده
او یعنی او بخښه یعنی د کټاری اخر باید یو دم پاکس نه وي قطه شوی
نه کنه
یو شی باید
نه کده سي مګرم هغه اخ یعنی کول راځي یعنی کټاروسي دغه کی د لیدو لیدونکو سترګي او خطبې
او یعنی دا حرکت ورکوي
حرکت کی او سين او دا شانس دي غوونه مخ
مخ کې تاسو تناسب ته اشاره وکړه کنه پاکس کې کسان د متوازی کړل چې دوا اومودی او دوا افقی خطی باید ویستل شي. لدی پرات چه تناسو پاکس که بکاری؟
تناسب بل داده سه یو سیمتری پاکس کې کده سی وی بعضی وخت یو تاسو عکس ته یو چوکاټ جوړ کړئ مثلا هغه شی په چوکاټ کې راولئ لکړکې نه سه عکس اخلئ مثلا کړکې په کې راسي او د کړکې شاته منظرې د ښکلا دی راسي یا دروازه یا مثلا عکس د ښکلې ونه اخلئ ته د نورو پانو شاته شاته ګوري او مثلا چارګردې پانو مابینه عکس اخلئ چې دا چارګردې شاخه د دې ونه پانی راسي ادا دام دې یو که دغه د کومکی
نو دلته د تناسب خبرات شیر
تناسب دار سه تا شای په چوکاټ کې راولې او جالب راځي چې په چوکاټ کې
سم یو چوکاټ په بل چوکاټ کې دلته تناسب مطلب دی په خپل د عکس چوکاټ مطلب نه دی ستاسو
یعنی په خپل تصویر کې یعنی چوکاټ وروته نو ام سي مثلا فزیکی چوکاټ یعنی خپل د طبيعي چوکاټ نه جوړ سي یا وغار نه عکس اخلي مثلا
او د ساکسون ډیر زیات شوم دي چې خلک فرن لوي دروازې عکس اخلي ل یو هغه دروازه یو کومه معلومی شو بیا ورست دي لکه عکس دې په چوکاټ کې شي د کوټې په دیوال باندې د سیاو شای
یو
یو تناسب پکې پیدا کړي په دې عکسان یو بل خبره هم دا کوي باید لاکس نه منفی فضا لري کوم منفی فضا نه مطلب څه
منفی فضا بعضی عکسو کې ډیره ښه خره سی ووسی دل خطر غو اکسوتم دغه وای مینیمم غو ته مینیمالیزم یعنی یو عکس داس اخلي دلته مثلا یو ورکه کور د سین غاړه ده او شاته بهر ده او پاس خالی ده او دغه عکس دغه کور سي ده په حساب مهم شي ده او شاته سي اسمان ګوري هغه خالی ده یعنی تا توجه د کورت جلبوی او دغه ته به حساب سټایل ته مینیمال یا مینیمال ورته وایي سه دا مې او سټایل دی اکسیدا چې بعضی اکسان اخلي دم
یعنی او بخښ یعنی منفی فضا مطلب لاغه شانو په واکس کې دي چې د اصلي عکس یعنی اصلي فوکس په غوڼه نه وی
نه وی ځاتره خالی شي مثلا هیڅ حالت نهسته مثلا
لکه اسمان
لکه دیوار څه ده
او سپین دیوال ده
سپین دیوال ده دلته مثلا ورکه بل شي ده مثلا دا پښو عکس ده او سپین دیوال ده مګم نو شانل تنيسته توجه لجاب نکي
رسول سپتا سویل څه کله نه کله دا خالی فضا منفي فضا مهمه وي او کله مهمه نه وي څو وخت مهمه وي څو وخت نه وي مهمه
دا ډېر جالب سوال او ډېر سخت سوال ده او دغه ټوکس غواړي د مینیمال سټایل اکسنو واخلي او دغه وخت کې نو ښکاري نو ته ما په نظر منفي وخت کې بعد سه الټا لګزر بیروباري مثلا یو شی دغه نسته مثلا یو د بل دیوار یو څنګه راځي مثلا یو سړایل مثلا لاکس تیریږي یا نیم موټر ده مثلا یا د شاندې سه د وخت کې منفي څنګه معنا نه لري او بد کاری
خو هغه سم په تاسو حالت خو منفي ځای اسم ډکشه وي ویدو
ډکشه مکم الته ته هغه د تا مهم شي سه غواړي غو عکس واخلي هغه داستان سه د عکس غواړي سه جوړ کې هغه لبای نه وړي تاسو رګه خواته وړي نیم موټر مثلا التا اټس پداکس کې
ده معنا نه لري په دې پایل کې تاسو تناسب ته اشاره وکړل هغه فرمولا مموزه کو چې دا او موجی او درې او فقي خطي په واسو پاکس باندې دلته په دغه منفي فضا کې یو تناسب په کار نه دی
ام دغه مسو ویلې وو ام اما امشه ماغه مهم شي په دغه
تقاطو کې باید
راسي یعنی هغه اکسس منفي څنګه منفي څنګه ولري ماغه مهم شي باید تقاطو کې راسي
او هغه منفي فضا باید لدی تقاطو د باندې
دی باندې وو
لمیرویس رسول څخه مننه چې د هنري عکس له اصول سره آشنا کړ
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د دې خبرونه پورستیو کې لنډه کیسه لرو د مورنی ژبه په نوم د کیسه لیکوال خدای بخشری نصیر احمد احمدی کیسه. نسرین حقمل وستی او ازادی راوی مجلې ته را لېشلې. له دوی مننه کوم دا کیسه سره اور.
لاری په خوشینه وویل تا هیڅ هم دې زده کړی د ماشوم سر وزړید. لاری وویل څلور میاشتې یو عمر دی خو ته له پالې به هم نه پوهیږي. د جامې ګنډلو ماشین دی غږ ودرید. ځوانه ښځه په خبرو کې ور ولوېده. سړیا تر اوسه خو له پاور سیم کې دی زده به یې کړي. د سړي تندی تریو شو. لاسې بکسې ور واخیسته له کوره ووت او دفتر ته لاړه. ښځې ماشوم ته وکتل ورو یې وویل ګوره زړګیه ته باید خپل درسونه ووایې. د پلار خبره دې تر په زړه کړه. ویل یې که په سبقونو کې تکړه وي نو یو ښکلی کوچنی بایسکل درته اخلي. ماشوم په حیرانۍ ورته وکتل. ښځې د ماشین لاس ته تاو کړې. ورو یې وویل هلک رانه د مکتب وخت دی. هلک بکس ته لاس ور وغځاوه. بوټونه یې په پښو کړل. د باندې ووته. هوا سړه وه. د ماشوم د سړک پر غاړه ودرېد. د موټر ګړندی روان و. یو لاروی ور مخته شو. ماشوم یې له لاسه ونیو. د سړک تر بلې غاړې ورسره لاړو. په وروسته ماشوم په ټولګي کې و. معلمې پر توره دړه یعنې هوا توري ولیکل. په لوړ غږ یې وویل کندل اکا علی به بار سه بار کتابچه هایتان بنویسید. ماشوم په حیرانۍ سره خپلې کتابچې ته کتل. شیبه وروسته معلمې وپوښتل کندولک تو چرا نوشته نمی کنی؟ ماشوم ورو وویل څه؟ د معلمې شونډې بیا وخوځېدې. چې گفتی؟ هلک بیا خپله خبره تکرار کړه. څه وکړم؟ معلمې تندی تریو کړ. بچې ما پښتونه نمیفهمم تو چی میږې؟ ولاړه شوه. د یو بل ماشوم تر څنګ ودرېده او په خوشحاله یې وویل آفرین بچی لایق چې قزود نوشته کدي. تختې پر سر یو لوی کاغذ لیکل شوی و په مورنۍ ژبه زده کړه د هر چا حق دی.
د دې اونۍ ازادي راډیو مجله خبرونه مو هم دومره وه. زه احمد شیبر اجازه اخلم. تر بلې خبرونې مو خدای مل.
سیرم پایما لکڑم عاشقی